کلورین اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټا کې مننه ګرانز د کوونکو زموږ او تاسو نن اړي ورځ درس موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل شو وخت شي چاري ول
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلامونه نیکه هلي او احترامات مې ومنه ګرانوز د کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي گرانوز د کوونکو زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفحې څخه پیل په دوهویشتمې صفحې به پای ته ورسیږي دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه ګرانوز د کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپیژندل په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پیژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی هایدرو کاربونونه چې دي دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو الکینونو الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک دوهم اروماتیک مرکبات دي الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپله یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یو باندې به جلا بس وسي لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بس کوو الکانونو چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي د بیلګې په توګه تیل او ګانسولین په همدې ترتیب پیترول طبیعي ګاز شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي او الکانونه خپله مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي دوی چې دي د لږ میل لرونکي معنا لري او خپله د الکانونو عمومي فورمول لرو چې سی این ایچ دوه این جمع دوه د عمومي فورمول دي چې په دې فورمول کې موږ او تاسو این توري چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښيي نو هر څومره چې موږ او تاسو د این ته شماره ورکوو یا هم این ته قیمت ورکوو په همدې ترتیب سره په دې فورمول کې کولای شو چې د این پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښيي په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې این ته قیمت ورکړو کچیرې یو وي د مربوطه الکان فورمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې این مساوي ده په یو سره په همدې فورمول کښې هر ځای چې این وجود ولري په همهغه ځای باندې د این قیمت یعنی یو وضع کوو لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو بیا هایدروجن دوه د این پر ځای باندې مو یو وضع کړ جمع دوه خپله به فورمول کې لرو لکه په همدې ترتیب د دوی تر منځ وینو چې د کاربن تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کېږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کېږي په څلور سره سي ایچ فور. مراد تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فورمول لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبوع هایدروکاربون فورمول مراد تاسو سي ایچ فور په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدروکاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکالونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې سي ایچ سي درې ایچ اته، یعنې د کاربونونو شمېر درې او هایدروجنونه اته، اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولی شو په معمولي ډول سره دوی ونو او یا هم نومې شودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو، او د نورو الکانونو نومې شودنه بیا په دې ترتیب سره کولی شو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د اے این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د اے این ای پرستاری ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دې په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي، عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو، په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده، د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي، په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سي این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی شو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی شو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی شو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د اے این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاری چې دی هغه اے این ای کلمه ده، د اے این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکوي که چیرې د الکان څخه. نو په همدې اساس د اے این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو، وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده، او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل، مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو، یو اټوم هایدروجن کم سو، نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. د اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب شوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. رازو گرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو. یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپل څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولای سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو. او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پرته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ور زیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان. او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکرو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګې کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو. بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایوپک په طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سي شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی په اوږد زنځیري شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي. نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پینتان. او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اوږد زنځیر انتخابیږي او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانوز د کون کو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یستې. زدی انا صلیح تاسو ټول ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دی لسم لوست شرغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست پر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه چې د دې لوست څپرکي شپږم څپرکي دی دیارلسم لوست دی د 122 صفحې څخه پیل تر 144 څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو د په طبیعت کښې مواد چې دي هغوی په دریو فزیکي حالتونو سره مدل کیږي چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت. دا خپله د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونې حالتونه دي چې په طبیعت کښې مدل کیږي. لومړی راز موږ او تاسو په جامد حالت باندې بحث کوو چې جامد حالت څه ته ویل کیږي. جامد مواد هغه مواد ته ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یو بل ته ډېر نږدې دي. نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جذب قوه یې زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې او یوازې دوی یوه اهتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي د جامداتو ذرې چې دي په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دی. جامدات چې دي کلک او حتی ماتیدونکي هم دي. د جامداتو عمومي خواص تر ازو موږ او تاسو ویله چې جامدات خپله یو قسم کلکوالی لري چې جامدات چې دي منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کښې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دي هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي. دوی ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه هغه معین حجم دي چې موږ او تاسو ویل دوی یو ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې دي په بشپړه توګه یو بل ته سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې ده د دوی د جذب قوه یې د دوی ترمنځ ډېره یا هم زیاته کړې ده. نو ځکه دوی په آسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په آسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواصو څخه یو هم تراکم دی چې خپله موږ او تاسو ویل د جامداتو چې کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت درلودونکي دي جامدات. د جامداتو ذرې ډېرې نږدې دي خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډېر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایاتو او ګازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې ده هغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواصو څخه چې دوی د دوی حرکي انرژي کمه ده، نسي کولی چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دي ویلې کېدل یې کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي د دوی هغه ذرات چې دي اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتېږي. نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نسي ساتلی. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې دوی ویلې کېږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل، ومو پېژندل، اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې دي خپله د جوړوونکو اجزاوو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونو او مالیکولونو او آیونونو د هغوی د ترتیب له مخې دوی په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات دي، دوهم عمروفي یا عمروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو چې خپله کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپله کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب سوي، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمېرل کیږي. خو دوام ډول چې د جامدات هغه امورفي یا هم بی بنی بی شکل جامدات دي، د هغه جامدات چې دی غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامدات کې جوړونکې زرې چې دی هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوی یا هم ترتیب شوی وي، چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي، د ویلې کېدو درجه یې غیر معینې دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي، او که چیرې تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی امورفي یا بیبنی جامدات شمېرل کېږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. راځو ګرانو زده کوونکو، کرسټلي جامدات چې دي بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې دې ته موږ او تاسو کرسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دي په څو برخو ویشل سوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځو موږ او تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونو د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمن مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې د لوړه ده، لکه مالګه. مالګه چې د غلیان درجه یې لوړه ده، یعنی په لوړه درجه د تودوخې کې دوی څه کیږي؟ ویلې کیږي. او آیوني جامدات چې دي ماتیدونکي دي، د ذرات ترمنځ الکتروستاتیکي قواوې شتون لري، خو دا چې و ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دي هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دي هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال یې لکه کاربن ډای اکساید. کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کمه درجه تودوخې کې هغه تشکیږي، ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته، چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامداتو په نوم سره هم یادیږي. په دې ډول جامدات کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو له بل سره په کوولانټي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې د درې بعدي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخ وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولی سو، دوی چې دي په خپل د مادې په شبکه کې هر اټوم یې د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی، او د کاربون د څلورو اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یوه یوه اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو، د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېره لوړه ده. او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ، موږ او تاسو ویلي الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی سو چې په اټومي جامداتو کې شامل دي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپل فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده، په یو فلزي جامداتو کې هغه واحدونه چې د شبکې ټکی نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي، او دوی کولای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جکس قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې کلک خو ځینې ډیر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا تیرولو خاصیت لري. لکه موږ او تاسو ښه مثال ټول خالص فلزات په نظر کې نیولای سو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمیرل کیږي، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، او د ذرات ترمنځ د قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل لون کې ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو. چې خپل بلوري شبکه څه ویل کیږي؟ بلوري شبکه چې د خپل د اټومونو درې بودي جوړښت یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوی دی، ته موږ او تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضائي شبکه، فضائي شبکه چې به د هغوی د اټومونو یو منظم هم هندسی جوړش په فضا کې د فضایي شبکې په نوم سره یادیږي چې دا خپله یو فضایي شبکه ده. او د فضایي شبکې تر ټولو کوچنۍ برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضایي شبکه لاسته راتلل دي چې د واحدي حجرې په نوم سره یادیږي چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده او هره وجهه یو متوازی العضله ده. پسو ګرانو زده کوونکو، واحد حجره مو پیژندل. د واحد حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحد حجرې دي چې په دې ډول واحد حجرې کې زرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمی ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغوی واحد حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کې موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کې زرې چې د هغوی د کنجونو برسیره د پای په سطح کې هم موقعیت لري. خو سلرم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا زرې چې د کنجونو برسیره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو تاسې دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلودي. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال: کرسټلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي؟ نمونه یې واخلي. دوهم سوال: فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي؟ نمونه یې واخلي. او دریم سوال: د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري؟ هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولرئ.
جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پای ځوان ما یادوا چاغت کی رات وه چې جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پای ځوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پای ځوان ما یادوا یو پلو مې یار لونګین مې پد بل پلو یو وړو کای دی پلو راوا
می د جان سر جان کا یا می سر شال کا او چ د پروت پ زلف یا ما بی بی شیرینی بی بی شیرینی جڑ گلی ر باند وا چا وا سر شال جوڑا نہ سونا بی بی شیرینی دستا د پار می روڑی جڑ گلو نا ڈواڑا وچنے